پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له حمله القاعده سره روابط ملي قطع کړي.
افغانستان کې طالبانو د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
ډیری کسان چې لشمیر لسګونه دي ستراتیژي نیول شوي دي او د قانون منګولو څخه شوي دي،
او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیکاری خلکو ته ستونزې زیږولې دي. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دی او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو اوس اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا لوی درستیز وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونه کړي، او شمالي کوریا وایي تر ژغ چټک توغندۍ ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پروند سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 د فبروري د 9 نیټې د امریکا او طالبانو د موافقې یو مهم مورد و. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټو الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټو الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویان جان کربی تیرونه یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اگست پر 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون 10 ملکیان وژل شوي دي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست د میاشتې پر 1 بشپړ شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاریس کې د قضاوت د نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په څباند 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدې د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنۍ شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنۍ پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې پرونې یو نوی ترجخ چټک توغندۍ ازمویلې ده. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور لمخي دا یو ستراتیژیک وسله ده او هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلی چې دا توغندې یو له 15 تر ټولو مهم او نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی. دغه توغندې اسمش د وسلو د ټکنالوژي په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوینه خره. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو ان ټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون موبایل د دوی ازمیشت وشود چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دی خوندې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلن او تر دې لوی کسانو ته د فایزر واکسین دوه دوزه یا 200 لګول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنې رشاد ټوډي یا آر ټي مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشاد ټوډي د یو چینل مسؤل دینارا توکټو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکړ. د ټکنالوژي لو شرکت ګوګل چې یوټیوب مربوط دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړی چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه ناسم معلومات خپاره کړی وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه چې د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړی دي.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی راځو. د خبرونې د سر راپور ته یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د مسوده کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غوښتي څول طالبانو او د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي، خو طالبان بیا د هر ډول بندیزونو پایله د امریکا او نړیوال ټولنې په ګټه نه بولي او د بدو پایلو خبرداري ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې څو په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا پاس شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړ به یې له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې او حساب ورکونې قانون تر نوم لاندې کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلي دوی له افغانستانه په ډېرې بیړې له وتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په وو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې وو مادیز مسودې 15 پر طالبانو عملاتړو د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتوران وخت چې په طالبانو عملاتړو هیوادونو بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پروخان ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوی څول طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ پاره د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوی مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا له ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ اساسه په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې په نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوی. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله سطحه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریشی وویل هیله مند چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې یوازې پریښودل شوي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
نو اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه همدارنګه د رغند خبرو لارې څخه حل شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړېدو هڅه کیږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ نږدې یوه نیمه میاشت تېرېږي خو تر اوسه ورته ډېرو نږدې هېوادونو هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته یې په هر اړخیز ډول سخته ضربه ورکړې.
وموریدل چې یو شمیر جمهوری غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو د لګولو مسوده یا طرحه وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی وایي په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یو ستراتیژیکه ناکامي وه. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړۍ استماعیا غونډې ته وکړې. دوی ویل متحده ایالاتو باید 2000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. مارک میلی د طالبانو په ادرس توند څرګندونې کړې چې جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اور.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبه کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستانه راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل له 2023 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژۍ اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
تاسو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. نور په زړه پورې راپورونه هم شته. هیله د زموږ ملتیا وکي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي ساپین اورو.
د روان لمریز کال لپاره تر دې دمه له ترکیې څخه افغانستان ته د 1.8 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات ترسره شوې دي. د خبرې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای نن د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2000 میلادي کال کې د 215 میلیون ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ترسره شوې وه او د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د 1.8 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو ترکیې ته د افغانستان د صادراتو اندازه ونه ښوده او ویل چې له افغانستانه د صادراتو کچه خورا لږه وه. ترکیه غواړي د افغان توکو د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د سوداګرۍ د انډول یوازینۍ لاره په کورنیو سرچینو پانګونه ده. نوموړي د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ترکیې شرکتونو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او د پانګونې ډېری فرصتونه ورته برابر کړي. د ترکیې سفیر یادونه وکړه چې ترکی پانګوال چمتو دي چې په افغانستان کې لا ډېره پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله د پانګونې ډېر فرصتونه رامنځته شوي او ټینګار یې وکړ چې د سوداګرۍ او پانګونې ساده کولو لپاره کار کوي تر څو ملي او نړیوال پانګوال په ځانګړې توګه د ترکیې پانګوال له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملي پرختیا شرکت خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دولتي شرکتونو لوی رئیس او د یاد ریاست مسؤلینو د ملي پرختیا شرکت له رئیس او مسؤلینو سره د لیدو پر مهال ترې وغوښتل چې خپلې چارې په عادي ډول مخته یوسي او د پخوا په شان د خپلې ملي پروژې روانې وساتي. د ملي پرختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش د دغه شرکت د کړنو او لاسته راوړنو په تړاو د دولتي شرکتونو رئیس ته معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د ملي پرختیا شرکت د افغانستان د پرختیا او سمسورتیا لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملي پرختیا شرکت فعالیتونه د طالبانو له واکمنۍ راهیسې درېدلې و چې اوس یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 119 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانډري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
طالبان سره لدی چې داعش د افغانستان او خپل واکمنۍ لپاره یو جدي ننګونه او خطر نه بولی، خو خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یو شمیر د داعش غړي نیول شوي هم دي. تفصیل له احمد شي برناورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو غواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نه مخکې کیږي، هغه اسلامي امارت غواښ نه ده او د هغه کوم فزیکی شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي، هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي، یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې څخه د لمونځ ورسېږي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځان وژونکو برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له وخت رسیدو سره بیکاری او چته رسیدلې ده. د هرات ډیری اوسیدونکو د زیاتیدونکو بیوزلۍ له امله د خپل کورونو د وسایلو پلورلو ته مخه کړې. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل شخصي کتابتونونه ویجاړ او لیلام کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دل مر تر سوزند وړان ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چیغو سره رانیون کې جلب کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیا پلوري. بی بی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې لوسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارسانه دي.
زه د کور وسایل اخیستلو ته راغلم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوګي له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بیوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې او د عبدالقادر صالح په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلې دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابهای کوم میخوام به فروش برسونم.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایې شوی کور کې وسیګم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لګل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوی شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لوی اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوي او نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یو نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
دا یوازې هرات نه دی چې خلک وروستیو حالاتو له اقتصادي اړخه اغیزمن کړي. په میدان وردګو ولایت کې هم خلک وایي چې جګړو ځپلې وپخوا او اوس یې ورځ تر بلې بیکاری او بیروزګاری کړوي. دوی وایي چې دغلته نجونې هم د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبانو حکومت راورسته د خلکو ژوند په شار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغانۍ مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي، خو وایي اوس بیکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ، کور مې داده تخریب شو، باغ مې وچ شو، بیکارم. غوښتنه مې له دولت څخه داده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، کور نه لرم، په کرې کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کیږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال سه پاشم له دې نجونه وړي ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بوله سکه درس دادی چې هغه غوښتل چې خزینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال ته خزینه پیدا کیږي درس ورکړي په دغه خاطر دا بنسه او همدغه لاده چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکول شي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ آزادی رادیو نه اوري وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان لرو. خو اوس 12:30 بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشر د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړیو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید ریسیز، مارک میلی او د مرکزی قمانداني عمومي قمندان فرانک مکینزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان د هوایي حریم کیری نه کوي. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 3.5 بلیون ډالره جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړې چې پرونی یو نوی ترشخ چټک توغندۍ ازمویل دی. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یو ستراتیژیک وسله ده او هوا سونګ نومیږي. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لمړني معلومات د امریکا د خپلو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوا چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا ټوډي یا آرټي مربوطو ډیلیټ کړل.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه ته ورتللی شي. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم لجمن سره سم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت دا ده چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنې پر سړکونو بل خرڅېدل او د نوي حکومت پر اتک سره د ساقیانې بند کړل.
دا چې ولې ډیرې معتادین په خپل خوخه نشه نه پریږدي، په دې اړه ملار واپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه په خپل ځر نه هغه سره مونږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په وسره د سره هر رواني یا د ارواپو هنو په دروازه هنو په حساب نه کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل می خزر اس خجلاس و.
ان کور ولا الله سوار کړ، هم یو معتاد درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی په نوم دی وی غالي اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولی زاړي.
وو خزې دی ماشوم خو مغزره او خړل، دا ولی نغلې کوي،
ته نه ګورې و سړیا چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبته نتیجه ونه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولې دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو دولسو کلونو کې ونسوای کولی چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تیره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار نه امنی او نشه یي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی و او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی وو هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به یو بل سره همکاري کوله. په دې کې هیڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوې ده. په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامني او د دولت محدود حاکمیت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشه یي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځین شرطونه لري پر نړیوالو باندې کاغه ور سره ومنل سي شاته دا کچ ډیر جدي وسی او د بسګرو د پاره سره جلبېدل مهم دي. بسګر د افغانستان ولس په ډیر سخت حالات قرار لري او په ډیر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري. نو په دې اکلا د افغانستان د بسګرو سره کومک او انکاری لازم ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن په هانتون لخوا یو سروې اجرا شو چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشئی توکو د روغدو کسانو په منځ کې نشئی توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي، یو دا چې د وینې د لارې، عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشئی توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشئی توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دی د نورو سره شریکوي، او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشئی موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولي دي. د روزګان اوسیدونکي د نشئی موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار تر څنګ د کوکنارو کښت او نشئی موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اوروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیاتیې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تاریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشئی توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پوډر پروشان پوډر خرڅي روین خرڅي تاریخ خرڅي چې موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه موږ ولې دي مابس ته مچولې دي، او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام معتادین نه مونږ.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اوروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساقیان یې بند کړل. هغه روینان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجنګ کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکو زیاتوی چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي او طالبانو ته پکار دي چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکو احمد الله ازادي راډیو ته داسي وایي.
وسم ستاس کډ کسام چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دل دا غوښتنه دي چې اول دی اغه روش کسان ونیسي یا دغه لپاره کوم نقطتون یا کوم ما بس ترې دغه کې چې څو دی اروین پریج دا مغشتنه چې دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو کلا اروین بم نه خرسي او مرتز بنام بجینه وجبول سي د عمل سره.
توره سیمه د اوروزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا 1000 متر فاصله کې پرته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ده. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکې موجود دي او د سیمې اوسیدونکو زیات وخت ترې شکایت کوي. د اوروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغه نسی بریالي کېدلای چې دغلته د معتادینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسیال کې د چی اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیات اندازه کوکنار پکښی کې کرل کیږي او هر کال په زیات اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په اورزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړی دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای سي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې خودل له موتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه یې نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پرې خودل ته وهڅو، خپل موتات څوکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي، او د یو موتات پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې ډیری معتادین په خپل خوښه نشه نه پرېږدي.
دا نشه د سي عمل چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي، د پرې غسل دی او ته ډیر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډیر خوشاله یم ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرې دین دیو دردونه مشکلات ټول په دیو باندې راځي، او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي دا هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت، بد ذهنیت ورکړي چې دوی عمل ته راشي او د دوی د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دوی هېڅ خپل تصمیم نیول نه شي کولای.
څنګه کولای شو چې یو موتاد په خپل خوخه د نشي پرې خودلو ته وهڅو؟
د کی خو دوی ما د ډیر خلکو رول دی، د کی پامل دی، د کی د جماعت مولا دی چې دیو خلکو ته هغه په هوا ورکړ شي چې را ماشه خر د انسان ژوند تبا کوي، انسان د جامع نه خر لري کوي، د انسان د فامیل نه لري کوي، د انسان ته ځاني تاوان نه رسي، د انسان ته مالی تاوان نه رسي. نو کچرتا گا یا ما مومی ورکړ شي د بدی سره مون کول شو مریض هم دیتا مدشي چې خپل ځان تداوی کړي.
دا د امادګي پر مراحل یو کې لګراته خبري وکي شي، دغه اماده کېدل څومره مراحل لري؟
دا خو مرحله دي کنه چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د موتاد لپاره چې دا د هیڅ احتیاط د تداوی نه نه خبر چې ایا دا مو د احتیاط یو مشکل دی، ایا دا مو احتیاط یو مرض دی، ایا ته احتیاط تداوی لري. بیروس دیو تا گاهی اما کې ورکړ شي لښانې په هوا ورکړ شي، دا به د فکر حالات تر ازي فکر حالات هغه حالات دي چې دا موتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کم، څوک راشي ما بوزي او ما جوړ کی. بل مرحله ده چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دا شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره مده کوي او راځي د غلطه. په دا کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ وانشناس په دا حالات کې د یو سره خبرې کوي، د تاګیزه ور کوي، د انګیزې نه روسه د خپل ځان د عمل حالات ته. چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوخه د نشي پرې خودلو ګټ څه دي؟
ګوره که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانه ته راولو بستر کو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په سره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د خپل زړه د دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کینو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کیږي.
دا په خپل خوخه د نشې پرې خودل له درملنې سره څومره مرسته کولای شي؟
په دا ډیټاکس پیشن په مرحله کې کم دردونه په دی ورځي هغه وینډرال سرجو چې ورته کم حالات چې دی دغه مورفین او وجود نه کم مواد زهري مواد د دې د وجود نه وځي، هغه دردونه په بار د فار دوا هغه د فاره کم تجهیزات چې کوم مواد چې موږ دیو ته ورکو دا واګانه موږ دیو ته ورکو دا غیر لپاره دا ډېر دکې داغه نو څه دیو ته کم درسونه چې ورکول کیږي دیو لپاره پیدا مونږ دی د ته خو وګنی ولا شي نه خزه به ته دیو ته امدای ځکه چې دیو چې خپل زړه راغلی نو دیو د هر څه په ځان باندې چې موږ دا درسونه ته وګورو دا هر څه ته موږ عملی جواب ورکوم.
ته متات پر راځي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی
که چېرته کورنۍ وغواړي یو شخص متات شخص تداوی کی یا تداوی ته آمده کی نو کټر رول لري ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه ناغه زادي هغه څه کولی شي مواد مخدر ته لاسرسی درلودل شي چې لاړ شي خپل عمل وکړي ځکه دوی چې عمل کوي که هیڅوک دوی ته اهمیت نه ورکوي که چېرته دا عمل تر کې او روغ صحتمند شي د تام فامیل ځای ورکوي د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي مالی دی او ځاني دی کار نه وله
طبي کارکونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي سي یو معتاد د نشي پریخودلو ته وحڅوي
ارواپوهان چې دی هغه ته آگاهي هم ورکوي یا د مثبت انګیزه او ورکوي دا هغه د مهارت زندگی چې ورته وي د ژوند مهارت د باره کې سره خبرې کوي کورنۍ سره دروي یا په جامعه کې دروي او ملګرو سره وي دا هغه سره چال چلان باندې خبرې وشي
خپل معتاد څوک لسی ځان ته قناعت ورکړي شي نشه پرېږدي
خپل معتاد باید خپل ځان او خپل غد تیر وخه کوم سختۍ یا کوم مشکلات دیو ګاللې دي کوم فامیل چې دیو د لاس اور کړی دی کوم محبت او کوم دوستان نږدې دوستان چې دیو د لاس اور کړی دي هغه چې په جامعیت کې ته بد قتل کېدل هغه چې په چا په باور نه کوو هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوي هغه د دیوالۍ د دوستۍ لاس اور کړو هغه ټول دی خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونه ته لار کې او منفي کارونه د منځه یوسي نو دغه روسه کولی شي د خپل عمل او مواد مقدر ته د نه یاد نه کولو جواب وي.
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په خپل خوخه د نشي پرې خودل بریالي درملنه ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وایي چې په ایران کې په نشو اخته سو د نشو عمله کور لنګ سو او هر څه له لاسه ووتل دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
تر نشې د مخه زه ایران ته لاړم. ایران ته چې لاړم هلته ما 8 ساعته په کورا کې کار کوو. زه یو د کار سړی وم، ما نه ډوډۍ خور درلود، کار مې ډېر کوو، وجود مې درد کوو، توانایي د کار د 8 ساعته ما نه درلوده په کورا کې. زه مجبور شوم مواد مخدر باندې اختصاصم کلار کړل. هغه 8 ساعته کار ما 12 کاله وکړ په ایران کې. بیا ما یو ترک وکړه بیرته سالم افغانستان ته راغلم. په دغه عمل 420 کې اخته سو، درد مې درلوده. یو بل نفر و پښې قطع وې، هغه ما ته ویل ته ونیسه یو دوه دوده ووکړه تا درد تسکین سي. ما چې یو دوه دوده دغه مواد مقدره غسل وول بیرته زه اخته سو. بعد له غسله کاره ولیدم زه زندان شولم. دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه وي که خماره مې د کار نه وي. اول دل کور لري کی دوه ملیشت ما لري کی خلاصه دغه یو سړی د شي جوړی چې کوی نشین د شي دی یا کی درته وایم ډیر جد لازم زم سره پینځه دولت نه ځوان تر ټول بل خاطره مې دغه چې ام کور ولا الله سوار کړ هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو دا هر څه ځوان راګړ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د نعمت الله په نوم له یو معتاد څخه د نشو له عمله ښځه جلا سوې ده.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د جمیلای وغالی اوبدون کې مور د چي یو کلن ماشوم لري. دوی مخ کې په کلی کې وشدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړه تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غی کی منہ دخ کتا کڑی او دو سا دکی چی غی کی گرزاو
چھتا کور باندی پری ہوتی
نا پیگم لکلا چی اولو سوالی تر کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلانا دا بند کڑی
وگی بوی لکشی دی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلا مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نسی داسی پوست دا لکا وری خم نی پیگم چی ولی یو دم داسی شو
تو سپیرکی او خواگا ولنی وار که گوندی ور سر خشی
دامی سوام زلده چی کپا وار کام نیست نا ور سر خکیگی
تو با خوبی نوی
تو بای لکمش با گلی گوندی یخ پخ دک
سار بای داکتر تا بوزو من یه دری مشپا دا چی جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم داکتر سیب اجازه دا
رازا رازا خوره با داگه چوکی کنه چو دی بکره؟ ماینات مکمل سو؟
هو ڈاکٹر صاحب دادا ایوی گوری
خا خا تراکت خا خا دام سان دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری والا عجیبه دا خوری کورمو چیرتا دی؟
ڈاکٹر صاحب تری ورزی مخی مکده ولو سوالی تراوڑی دا مخی مکور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جڑل؟
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښي وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښي د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښي به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چا ته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کیږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شومه زه څنګه مور یمه ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړمه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.